چې په بل ساعت کې د اسلامي هیوادونو د همکاري په اړه چې افغانستان سره زیات شوې دي بحث لرو. درې بجې شوې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ستار فروغ څخه اورو.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که در جنگجوی داعش در ولسوالی هسکمینه و 15 تن دیگرشان در ولسوالی اچین کشته شدند. اردوی عراق می گوید یک عملیات بزرگ را برای تصفیه یک دشت در غرب این کشور از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز کرده است. و ائتلاف برهبری عربستان سعودی گفته که میدان هوایی صنعا پایتخت یمن و یک بندر مهم این کشور را برای انتقال کمک‌های بشری امروز بازگشایی خواهد کرد. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 25 تن از افراد وابسته به داعش در این ولایت خبر می دهند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که 10 تن از جنگجویان داعش دیروز در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی هسکمین کشته شدند.
نگرهار ولایت هستی بین ولسوالی پاپین و گازری سیمو کی تیر ورزگر سواکونو عملیت پل کری ده هوایی بریت بطرس کی لستش و اسلوال غزم شوی.
آقای خوگیانی افزود این عملیات بر ضد داعش در ولسوالی هسکمینه ادامه دارد. به گفته وی 15 تن از جنگجویان داعش بعد از ظهر روز گذشته در نتیجه اختلافات ذات البینی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان بالای مناطق در آن سوی خط دیورند که از آنجا بر مناطق سرحدی در شرق افغانستان حملات صورت میگیرد آتش باری کردند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هرچند در این مورد جزئیات بیشتر نداد، اما به رادیو آزادی گفت که به قوای سرحدی دستور داده شده تا به حملات از آن سوی خط دیورند پاسخ بالمثل بدهند.
هدایت نه آقای تا آقای مجبور و مکلف دی چه خپل ځان مو ساتي، خپل خلق مو ساتي، خپل موزی مو ساتي. که څوک انداخ کوي آقای بیر په پوښتنې نه دوی حق لري چې دفاع وکړي.
در همین حال مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند دیروز 11 مرمی توپ از آن طرف خط دیورنت بالای منطقه ملاخیل ولسوالی لالپور پرتاب شده است و در نتیجه آن یک دختر جوان زخم برداشته است. مقام های ولایت کنر گفتند که در جریان حدود دو هفته دست کم از صدها مرمی توپ بر ولسوالی های سرحدی ولایت کنر پرتاب شده است. به اساس گزارش‌ها در نتیجه این حملات چندین خانواده در این ولسوالی‌ها مجبور به ترک مناطقشان شدند. مقام‌های محلی ولایت زابل می‌گویند در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی شاجوی 16 تن زخمی شدند. گلاسلام سیال سخنگوی والی زابل به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 7 صبح امروز در نتیجه تصادم یک بس مسافربری 303 با یک موتر نو کرولا رخ داد. به گفته وی وضعیت صحی دو زخمی این رویداد وخیم خوانده می‌شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی عراق میگوید یک عملیات بزرگ را برای تصفیه یک دشت از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش آغاز کرده است. این دشت در غرب عراق در نزدیک سرحد سوریه موقعیت دارد. اردوی عراق امروز در یک اعلامیه گفت این عملیات از سوی اردوی این کشور، پلیس فدرال و قوای بسیجی که از حمایت ایران برخوردارند پیش برده می شود. خبرگزاری رویترز از سلا کریم یک دگروال اردوی عراق نقل کرده که میگوید هدف این عملیات این است تا افراد باقی مانده داعش نتوانند از این منطقه به عنوان یک پایگاه برای حملات در آینده استفاده کنند. وزارت دفاع عراق هفته گذشته گفت قوای این کشور تحت حمایت ائتلاف برهبری آمریکا شهرک سرحدی راوا را آزاد کردند. این آخرین شهرک عراق به حساب می آید که کنترل آن را جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در دست داشتند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق به روز سه‌شنبه گفت داعش با شکست نظامی مواجه شده است، اما به گفته وی پیروزی نهایی زمان اعلان خواهد شد که جنگجویان این گروه در این دشت شکست بخورند. یک وکیل مدافع حافظ سعید و یک سرانوال گفته که یک محکمه پاکستان دستور داده است که حافظ سعید از حبس خانگی رها شود. این رهبر تندرو اسلامگرا متهم به ترهریزی حمله سال 2008 در شهر ممبئی هندوستان است. در این حمله 166 تن کشته شده بودند. یک سرانوال به نام ستار ساحل به روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت انتظار می رود حافظ سعید امروز پس از آن رها شود که یک محکمه لاهور تقاضای حکومت محلی را برای حفظ وی در نظربند برای 60 روز دیگر رد کرد. و ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی گفته که میدان هوایی صنعا پایتخت یمن و یک بندر مهم این کشور را برای انتقال کمک‌های بشری امروز بازگشایی خواهد کرد. در یک اعلامیه این ائتلاف آمده است که میدان هوایی صنعا بر روی طیاره‌های سازمان ملل متحد بازگشایی خواهد شد و بندر هدیده را برای دریافت کمک‌های ضروری انسان دوستانه باز خواهد کرد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی این میدان هوایی و این بندر را پس از آن بسته کرد که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن حدود 20 روز پیش یک راکت را به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی پرتاب کردند. مقام های سازمان ملل متحد از تصمیم برای بازگشایی میدان هوایی پایتخت یمن و بندر هدیده استقبال کردند. سازمان ملل متحد میگوید که ادامه مسدود بودن راه های مواصلاتی به یمن مردم این کشور جنگ زده را در برابر بیماری کولرا و قحطی بیشتر آسیب پذیر می سازد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه در امواج آزادی را دنبال کنید.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
احمد چی بریم نظریف نظر سرم و بیا هم در آزاده پتسپوک خبرونه که پده ساعت که هر کلی کهو د افغانستان د ستونزې د هواری لپاره یو شمیر اسلامي هیوادونه راوړاندې شوي دي. په دې ترڅ کې متحد عربي امارات او قطر ژمنه کړې ده چې افغانستان ته پوځیان واستوي او د عسکر به یې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کوي. متحد عربي امارات له هغو درویو هیوادو څخه یو دی چې د طالبانو رژیم یې یو وخت په رسمیت پیژندلی و. قطر بیا هغه هیواد دی چې هلته د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو سیاسي دفتر جوړ شوی دی. په ملګرو ملتو کې د متحد عربي اماراتو سفیر وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په بیارغاونه او پراختیا کې پراخه برخه واخلي. د اماراتو سفیر لانا نصیبه په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ دا خبرداری هم ورکړ چې نړیوال باید پرې نږدې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. نوموړې خبرداری ورکړ چې د پخوا په څیر بیا باید دا تېروتنه ونه شي چې نړیوال افغانستان ته شا کړي. لانا نصیبه په افغانستان کې د سولې پر هڅو هم ټینګار کوي. د سولې په برخه کې روانه اونۍ د انډونیزیا د عالمانو شورا بیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یو غونډه جوړ کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. د انډونیزیا عالمانو ویلي دي چې د دې غونډې له لارې به د سیمې او نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د اسلامي هیوادو په ډله کې هم د اسلامي هیوادو په ډله کې یو هم دا هیواد دی چې اعلان کړی دی البانیا ده چې په اروپا کې یوازنی هیواد دی چې اکثریت وګړي مسلمانان دي. دغه هیواد اوس د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې درې اتیا عسکر لري. د اسلامي هیوادو په ډله کې بل هیواد سعودي عربستان دی چې پرون د افغانانو لپاره په خپله خاوره کې یو ګام واخیست. سر لتیری ورسی هغه افغانانو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي د افغان پاسپورتونو د ورکړې بهیر پیل شو. پریاس کې د افغانستان سفارت دا خبره وکړه. په سعودي عربستان کې دغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو د وزارت په وینا درې لکه افغانان بوسي چې په پاکستانی پاسپورتونو دغه هیواد ته تللی دي. د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې دا مسله چیړو چې د اسلامي هیوادو ژمنې له افغانانو سره څه ګټې کوي، کېدای شي چې سولې او پرمختګ ته په افغانستان کې لار هواره کړي.
بله تشکر آقای شیبر. این سوال را با مهمانای محترم آقای نادرخان کتواجی عضو ولسی جرگه و محترم آقای محمد اسحاق عتمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در میان میگذاریم. هر دوی مهمان ما در استودیو تشریف آوردن و هر دو خوش آمدید میگیم و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم تماس های هم با آقای دولت وزیری برقرار بکنیم.
بله د شاغلی کټوازی او شاغلی اتمر هر کله کوم کټوازی سه محترم څه فکر کوي چې د اسلامي هیوادونو دغه ژمنی چې له افغانستان سره یې کړی دی تاسو څنګه ارزوي؟ آیا دا یو مثبت ګام دی؟ افغانستان د مثبت خاطر اور سره روان دی شي؟
مننه شبر صاحب، نظر صاحب، تاسو اتمر صاحب او د ازادي رادیو ټولو کتونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تر ټولو مهمه ولغه ستاسي وویلو سي امارات او قطر غواړي چې د ناټو تر چتر لاندې دلته خپل ځواکونه راولي دي. هغه خو دغه سي ګنګوسي دي دلته داسې اورېدل کېږي چې دغه د اماراتو کوم پوځیان عجیب دغو کې لکه چې پاکستاني پوځیان هم دي، یعنی دی پوځیان پاکستانی ول اصله د امارات واغ دي. د ما خپل شخصي نظر باندې کچیر تاریخي عدالت د پاکستانیان وی نو د دوه راتک دلته افغانستان ته زدمره غټور نه بولم سي کا کډینار ټوتر چترلاند وی او کپار نامو باندې وی د اسلامي وادونو پیغه باندې اغه دی بیا مهرباني وکړي دی به دغه ډیره لوی افغانستان سره مرسته وسی د افغان ملي امنیتي ځواکونو په تجهیز کې لمو سره مرسته وکوي. هغه دغه مصارف سیدی په دغه باندې کوي موږ سره دی موږ د خپل
کټوازه سم محترم او بخښي چې تاسو خبرې
کړې
د اماراتو او د قطر د عسکرو په باره کې چې کوم راپورونه موږ تر لاسه کړی دي په هغه کې ویل شوی دي چې د اماراتو په پوز او عسکرو کې د نورو بهرنوی هیوادونو اتباع نشته، خو امارات او قطر یو شمیر داسې کسان لري لکه په افغانستان کې سي هغه بلک واټر ځینې ساتون کې لرل، په هغو ساتونکو کې بیا د مختلفو هیوادونو خلک شته. او دا موضوع چې مو روانه اونۍ له دفاع وزارت سره شریکه کړه، هغوی وویل سي که هر څوک وي خو د دې هیوادونو تابعیت چې ولري پروا نه لري چې افغانستان ته راشي. مثلا په امریکایي ځواکونو کې چې افغانستان ته راغلي دي ډېر کسان د اسلامي هیوادونو دي، خو هغوی هم دلته عسکري کوي او څرنګه؟
زه په ډیر معذرت سره د لکسیماسي ودا خپل خبرې ونس کولای شي تاسو قربان پکم. له پاکستانه پرته نور د ټولو اسلامي وادو کوي هغه دلته نتیجه ورکوي. له پاکستانه سره بدمرغي د پاکستان د افغانستان په دغه سلوي کرنی شخړه کې مستقیم په منفي ډول باندې دخل د خیل د وسم دغه غله دوام لري. او بیا دا برسیره په دې باندې چې دوی پوځیان هم نه دي، یعنی پوځي ډسپلین کې هم نه راځي دی لکه د بلاک واټر یو دغسې یو امنیتي کمپنۍ په هغه کې دي. هغه دلته په افغانستان کې دي مودې په ځای باندې سي منفي ګټور دلته تمام شي. ما په نظر باندې دی هغو شتون به د افغانانو لپاره دومره ګټور نه وي. البانیا بالکل په ټوله معنا باندې زه مرکلی کوم چې هر څومره مرسته دی کولای شي. په مجموع کې خو د ما دا نظر دا ده چې دغه زیات دي پوځیانو را لیږل دلته افغانستان ته تر زیاتو پوځیانو ښه دا ده چې د افغانستان خپل دغه د موږ تاسې ملي امنیتي ځواکونه چې دي دغه قوي شي، دغه وروزل شي، دغو ته سلاوي ورکړي شي، عصري درنې سلاوي د موږ وایي ځواک قوي شي. موږ نور دغه ته ضرورت نه لرو. خفار باندې سعودي عربستان چې کومې دي افغاني کارګرو لپاره داسې په پاکستاني پاسپورټو باندې تللي دا یو ډېره لو مسله. وزه په خپله موږ کمیشن د بارنوي اړیکو کمیشن زه مستقیم په دغه کې کېلم. ډېر خوشاله سوم چې سعودي عرب دغه د پاکستاني په پاسپورټو باندې تللي دي هغه ته هلته د ویزا ور بدلوي او په افغان پاسپورټ نور بدلوي، دوی په افغاني پاسپورټ باندې ویزا ورته لګوي. مګر دلته یو مشکل موږ بل لرو. د ما د تاسې د راډیو له لارې سي اوس موقع په لاس باندې پراغلی ده که چیرته دغه سعودي عرب د خپل وادي سي کړي دي که افغاني کارګرانو ته وسم ویزا ورکي دلته بلوي خو کارګر موږ د موږ کارګران مجبور نه یي چې وسم په پاکستانی پاسپورټو باندې ولاړ شي، هغه به په افغاني پاسپورټو باندې ځي او دوم بدل ته د موږ د بیکاری کچه یو څه راکمه سوي. موږ اوس دلته مسلکي کارګران لرو چې د موږ له انسټیټیوټ څخه فارغ شوي دي، له مسلکي انسټیټیوټه چې مثلا یو برقي یو میکانیک دغه فارغ شوي دي، دغه هلته کوي په هغه کولای شي. او بل دی هغه خبره ستاسو وکولای شي، ماليزیا به ویل کوم انډونیزیا به ویلو
انډونیزیا
سی
بله انډونیزیا ژمنه کړې ده چې کنفرانس شروع کړي.
ښه، انډونیزیا چې ژمنه کړې ده ډیر یو ښه قدم ده، زه ډیر خوشاله یم. خدای دې وکړي چې هلته د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین چې کوم دي هغه هم دغه ته حاضر شي او هغه یو صلح کوونکی واده انډونیزیا هغه له شخړو له دغه کې د افغانستان په یغه کې هیڅ کله برخه نه ده اخیستې. افغانان له هغو سره کوم حساسیت نه لري، ځکه چې دغه څلوي کلن اورین کې انډونیزیا کوم خاص د افغانستان له یوې خوا له یو طرفه سره هغه نه ده کړی. سیبر صاحب هر څوک هغه ډلې چې د افغانانو سره یې په دغه څلوي
بله کډوازه محترم ساسو اواز قطع شو.
بلې، شاید مشکلات ټکنیکی
باشه. ټکنیکی مشکل رامنځته شوی دی د ازادي په صفو کې پروګرام دی. دوی به تر هغه پورې د ستونزه هواره کړي. د پروګرام موضوع مو له افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د نویو ژمنو په ارتباط بحث ته په دې بحث کې مول کابل د ولسی جری غړی نادر خان کټوازی او د سیاسي چارو کتونکې اسحاق حتمر میلمانه دي. ل کابل استودیو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. البته تاسو کابل شته چې په دې ارتباط په فیسبوک هم د مجله میلمنو پښتنې وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. په فیسبوک کې یو خاص اعلان په دې ارتباط شته چې د ازادي په صفو کې پروګرام. البته ځینو اوریدونکو د فیسبوک د اعلان لاندې د تیر ساعت د خبرونې په ارتباط پښتنې کړي. د تیر ساعت مو د مخدر موادو په ارتباط بحث درلود، خو دا ساعت تر څلورو بجو پورې په افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د مرستو په ارتباط بحث لرو. هیله کوم چې په مشخص موضوع باندې تاسو پښتنې وکړي او تر څو تاسو پښتنې له میلمنو سره هم شریک کو. تخنیکی همکار امانه مرزای هڅه کوي چې دغه تخنیکی ستونزه تر هغه پورې هواره کړي. او بله
بله، تا وقت میشه که ما فرصت بتیم به شنوانده های محترم ما اونا به ما تلفون کنن، سوال هایشان تره کنن، سوال هایشان ما یادداشت میکنیم، بعد از او به میمانا او را اولا میکنیم. شماره تلفون برتان میگم امی لحظه 0799 203 540 و 0700 822 755. و اگر میخواین از خارج تلفن کنین 00 42 02 21 12 45 01 است.
بله، دا شمیره به زه هم تکرار کوم. کورونی شمیره دی د افغانستان 0909 203 540. بل شمیره د 0908 202 255. او دونکو د ټلیفون په لاین کې را سره دی، ور بشو نظر سه باور دونکو ته. بله، مهرباني وکړئ ساري په پوک پروګرام دی او د پروګرام. بله، مهرباني.
بله، صحبت کنین چې
ستاسو اواز او تاسو په لاین کې اس، مهرباني وکړئ خپل پښتنه وکړئ. مہربانی.
بله، صحبت کنین که وقت ضایع میشه.
تاسو لستن خپل راډیو مړه کوي، تاسو کله خبرې کوي هغه په راډیو کې راځي او بیا یې غته انتظار کوي او دلته وقفه پکې راځي. بله، بل اوریدونکو ته به مخه کو، دا ټلیفون هم ګډوډ شو. او اوریدونکو هیله کوي چې لستن د خبرو په وخت باندې راډیو مړه کوي. تاسو په لاین کې اسې مهرباني وکړئ.
ما ویلا مال وس د انبر دولتون هم راسته وي دا وس لښ پر راغلي د بمبارونه پر د ملکانو کې
اوس د اسلامي هیوادونو ژمنه کړې ده چې نور عسکر افغانستان ته راولي شي. امارات، عربي متحد اماراتو، بله، عربي متحد اماراتو ویلې چې عسكر را لیشو او قطر ویلې چې عسكر را لیشو. او په اروپا کې یوازنه اسلامي هوا چې اکثریت مسلمانان دی البانیا دی، هغه ویلې چې عسكر را لیشو. او انډونیزیا ویلې دی چې د سولې لپاره به په خپل مرکز جاکارتا کې یو غونډه جوړ کړي.
هغه چې د افغانستان سره مرسته کوي، خدای زیور توای چې دا بمبار نو پر کوي پر د امریکانو وضع مساکلات دا اسلامی هیوادون راشد دلتا دی معلومات وکی چه دا وست طالبان دی توب دی گرد دا ملکان تا خواهر لاندی تر بمبارون پا شروع دی نسوک نا بازار تکلان شد نسوک در گشت و لسوالی دا ارمن دا ولایت خبره کن
بله مننه خو بلاوریدون کتاب مخه کو آزادی سپوک پروگرام
بله بفرمایید
الو السلام علیکم چې ورڅ په تاسو ټول ته سلام ودوم کته سلامونه دا ډېر پرتست کار درته دا چې په دې ختم نه شي کوم بارو باندې ولا کنه طالب ختم په دا نه کول شي چې
او بخښه او بخښه وروره د پروګرام موضوع د 13 ساعت په پروګرام کې مو په بمباري خبرې کولې په دې ساعت پروګرام کې د اسلامي هیوادونو
دا هم ډېر ښه خبر ده صرف بغیر پاکستان نه
مننه مننه ستاسو نظر مو هم واخیست بله یو بل اوریدونکو به هم را واخلو آزادی سپو کې پروګرام
ده محترم آقای شبر محترم آقای نظر میهمانان شما را سلام دارم
تشکر تشکر بفرمایید
لطف وکړه سلامت در اصل قضایا جناب محترم آقای نظر آقای شبر یعنی مشکل ناامنی افغانستان وسیله اصلی از این کلش کشورهای اسلامی است بنان کشورهای اسلامی در افغانستان هیچ وقت ممد واقع شده نمیتونن چون کشورهای اسلامی استقلالیت خود را ندارن اینا اصلا که اردو میگن مثلا قطر امارات یا کشور سعودی عرب اینا خودشان که عساکر را کرایه میگیرن و یک تعداد کشورها با اینا یک جا شده در یک پروتکل نظامی بر از اینا سالانه اردو روان میکنن بنان در اصل موضوع داخل میشیم که این در افغانستان هم وسیله سوی استفاده از دین شده و ما کشورهای اسلامی هم با اونا در طرف از ما نمیتونیم به وسیله از کشورهای اسلامی از این تو منجلابی که در افغانستان هست از این بیرون برایم. هدف اساسی ای است که کشور افغانستان و ملت افغانستان همه موضوعات خود را اگر خودش حل میکنه مثل که در گذشته کنفرانس بن بر افغانستان تا امروز یک منبع کشمکش شده و اینمی طور هر موضوعی که در داخل خود افغانستان حل شوه میشه در غیر از او تو فکر بکنیم کشورهای اسلامی برای افغانستان در راه صلح کمک میکنه یک بیراهی است که ما را میبره و نمیتونیم از این راه برای صلح برسیم تشکر
مننه تشکر د تخنیکی ستونزه چې مو درلو ده بیرته حواره شوه ده بیرته به نظر صاحب د کابل استودیو ته ورشو او د کټوازی صاحب خبرې په نیم کې پاته شوه به کټوازی صاحب ک ادامه ورکړي خپل خبرو ته مهرباني
خو زه نه پوهېږم چې د ما خبرې تاسې تر کومه ځایه پورې واورېد ما د سعودي عربستان د خبره چې مې کوله چې د سعودي عربستان که چېرته افغاني کارګرو ته دلته دا د ویزا یو شرایط برابر کړي موبایل لوی جنجال خلاصو او د پاکستان له هغه افغانان به مجبور نه وي چې بیا پاکستان ته ولاړ شي او د پاکستان له لارې ولاړ شي همداراز په اندونیزیا کې چې اسلامي یو اسلامي هیواده زه په دې باندې خوشحاله یم چې اسلامي هیوادونو د افغانستان له قضیې سره اوس دومره دلچسپي ښکاره کړې ده یعنی په دې باندې اوس اسلامي هیوادونه او نړیوال پوهېدلی دي چې دغه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه پاتې کیږي ځکه اوس اکثره اسلامي هیوادونه په خپله باندې موږ تاسې وینو چې د ترهګري ښکار دي نو اندونیزیا داسې یو مملکت چې هغه ته کله هم د افغانستان په شخړو کې ښکیل نه ده پاتې سوی یعنی افغانان له هغو سره کوم حساسیت نه لري د ما په نظر باندې که چیرته په اندونیزیا کې دغسې یو غونډه کیږي او په هغه کې بیا وسلوال مخالفین هم وي د موږ د سولې شورا یا د افغانستان استازیتوب څوک وکوي دا به ګټور کار بولم دا زه دغه کار ته په درنه سترګه ګورم
بله خب محترم آقای عطمر شما شنیدین مشکلات تکنیکی هم ایجاد شد نظر شما رو بگیریم سوالای شنوندارم شنیدین فکر میکنم بفرمایید صاحب
تشکر جناب نظر صاحب خدمت شما و خدمت آقای شبر و خدمت جناب کتوازی صاحب و کل شنوندا سلام و عرض احترام مسئله کشورهای اسلامی است که ایران خواستند که برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان کمک بکنن مخصوصا سرباز بفرستن من فکر میکنم قسمی که دوستا گفتن و هم شنونده اشاره داشتن با فرستادن نیرو با نمیتونیم صلح را قائم بسازیم و یک حساسیت بسیار عمده در قسمت حضور و نیروهای نظامی که از پاکستان در قطر و در امارات خدمت میکنن و ناخواد بود این بر صورت اگر دولت افغانستان موافقم باشه بر روان اجتماعی مردم افغانستان تاثیر بسیار بد و نادرست خواهد داشت. و ضمناً مسائل استخباراتی را شما بفهمید که استخبارات منطقه از هر وسیله ممکنه استفاده میکنه و بخواه که او نیروهای خود یا ایجنت های خود از هر طریق وارد یک پروسه بسازه که هم از نظر نظامی و از نظر استخباراتی قابل سوال است. در خلاصه ما به تمام کمک های کشورهای که اونا در راه حفظ ثبات و امنیت در افغانستان کمک میکنن خیر مقدم میگیم، بجز از پاکستان، به خاطر از اینکه پاکستان تا هنوز ثابت ساخته نتانسته که واقعا پاکستان میخواه که امنیت و صلح در افغانستان باشه. بر صورت اگر به جنگ های 40 ساله افغانستان برگردیم، میبینیم که کشور عربستان سعودی در جمله او کشورهای بوده که بیشتر پول کمک کرده برای دامن زدن جنگ در افغانستان و همکنون عربستان سعودی داره رقابت های منطقوی را با کشور ایران در شرق میانه پیش میبره. به اصطلاح یک مطلب هم داریم، اگر کل میگه دوا میداشت اول سر خود تداوی بکرد. موضوع فلسطین ابو تر لاهن بانده، موضوع سوریه، موضوع عراق، موضوع لیبیا، جنگ اولی 3 ساله با یمن که خود عربستان سعودی داره. این موضوعاتی است که ایرا باید بیشتر به کشورهای عربی بپردازند تا ای که بند افغانستان رقابتهای منطقوی خود به پیش ببرند. ما به گپ آقای اختری خیلی موافق هستم که متاسفانه کشورهای عربی برای صلح افغانستان نیت درست ندارند. در طول سالهای وقت مجاهدین اگر یاد شما باشه، زبانی که یک پروسه صلح شکل بگرفت، آقای ترکی الفیصل شاهزاده عربستان سعودی که رئیس استخبارات عربستان بود، در این وقت این سفر می داشت به کابل یا به اسلام آباد و تمام پروسه را تخریب میکرد. اگر کشورهای عربی تنها همه قدر که به مخالفین و یا امو اسلامگراهای افراطی پول نفرستن، امی به حد کافی کمک شار است. با فکر میکنم تا هنوز هم گروپ های افراطی از کشورهای عربی و مخصوصا شیخهای عربی و فکر جهاد اسلامی متاثر هستند و این فکر را مخصوصا عربستان سعودی داور میزنه با همکاری بعضی از کشورهای دیگه. در اینجا ما باید خیلی دقت کنیم. ما قسمی که قبلا عرض کردم خدمت شما، همکاری آلبانیا هم یک کشور اسلامی است، با آلبانیا مشکل را داریم، نیرویش اگر به ما خیر مقدم بگیم. اندونزیا اگر بر پروسه صلح ما کمک میکنه و کنفرانس دایر میکنه با خیر مقدم بگیم. ولی به نظر ما در مورد کشورهای عربی ما باید محتاط باشیم. امروز جهان عرب خودش به یک بحران عجیب و غریب مبتلاست که امی از صلاحیت از اینا و یا از توانمندی از اینا بسیار بیرون است که تا اینا بتانن یک تشنج دیگه که ابعاد بسیار گسترده و وسیع در جهان و در منطقه داره ای را بتانن
منن اتمر صاحب
مهار
کنن. اتمر صاحب مننه، لیکن ډیر وخت په افغانستان کې د سیاسي چارو کتون کې په دې باندې خبره کوي او بحث کوي چې یو سیمه ایز اجماع په کار ده چې د سیمه په کچه باندې وي او د سیمه مختلف هوادونه په هغه کې راټول شي. نو اتمر صاحب فکر نه کوي چې د سیمه ایز اجماع لپاره افغانستان لکه څنګه چې ایران ته ضرورت لري چې افغانستان سره شر روابط ولري، همدارس له متحده عربی امارات سره، قطر سره، عمان سره، بحرین سره او له سعودي عربستان سره هم د دې اړتیا لري؟
یقینا زه ستاسو خبرو سره بالکل موافقم. منګه لکه چې همیشه دا ویل شوی دی چې د افغانستان قضیه څوبودي قضیه ده، سیمه ایز، ملی او نړیوال. نو په دې حساب منګه به د سیمه ایزو همکاریو را نشو کولای چې یو قدم پر مخ ولاړ شو. همدغه اوس هم پا پسیبه که من باید دست یا اجماع را منسته که چه دقیقه که خیل هوادونه لکه روسیه، لکه ایران، لکه چین، لکه پاکستان، لکه هند، لکه عربی هوادونه دوی صادقانه هم کاریو که منگه دست نوهی چه دوی رول نشید لره منگه داوهی چه که دوی نور اهداف تعقیب نکی که دوی نور استراتیجیگان تعقیب نکی که دوی منگ سر برسته کهوی زمانگ پا انکشاف که وستاسی و گره پا دی چلویخ کلونو که سعودی عربستان منگ سر ایتشه نیدی کلی یعنی نه دی انکشاف برخه که منگ سرم رسته کرده نه دی امنیت برخه که
ادمار صاحب این موضوع را دوباره یک ذره سر صحبت کنیم پسانتر آل محترم آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی از طریق تلفن با ما هستن وزیر صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب
تشکر زنده باشین
بله وزیر صاحب محترم خبرون تشرغلی دغه اوس په دې باندې بحث روانو کچرتم راډیو اوریدلې وی چې اسلامي هیوادونو له افغانستان سره ځینې بشمنې کړې دي او په دې ترس کې قطر او عربي متحده امارات ویلې دي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت سره به د پوځیان په برخه کې مرسته وکړي او پوځیان به راوستي لیکن په افغانستان کې یو اوازه خبره شوې ده چې په دې پوځیانو کې پاکستانیان هم شته که څه هم ما مخکې د خبرونې له میلمنو سره هم دا خبره یاده کړه چې کوم معلومات ازادي راډیو لري د عربي راپورونو په استناد دا خبره کوم چې د قطر او د امارات او د سعودي عربستان په پولیسو او په عسکرو کې پاکستانیان نشته خو په هغو ډلو کې چې امنیت ساتي لکه ساتون کې دي او لکه باډیګاردان او په دغو برخو کې شته د افغانستان حکومت څه معلومات لري په دغو کې پاکستانیان شته چې دوی ژمنه کړې ده
مننه تاسو ستاسو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو رادیو خبرونه مننه دا اوریدلې خو څومره چې دفاع وزارت پورې اړه لري موږ په دې عقیده باندې یو چې د ناتو په چوکاټ کې هر څه چې افغانستان ته راځي هغوی به ناتو دا ټول حساسیتونه په نظر کې نیسي او په ضمن کې هغوی به د ناتو پروګرام دلته تطبیق کوي د افغانستان حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل شخصي پروګرامونه دلته تطبیق کړي مانا دا ده که عربي هیوادونه خصوصا هغه هیوادونه چې هغه اسلامي هیوادونه دي که د افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې شي او په ټولو ساحو کې زمونږ سره مرستې وکړي تاسو په دې باندې باور ولرئ چې په افغانستان کې دا مسله ژر حلېږي او جګړه هم ژر ختمېږي او د دوی مرستې هم ډېرې اړینې دي او ډېرې ګټورې دي نو موږ دغه په نیک فال باندې نیسو د اماراتو او د قطر هیواد دغه مرسته چې د ناتو سره کوي او بیا په ضمن کې د افغانستان سره کوي دلته د دوی کسان راځي کله چې دوی کسان راځي د دوی نورې مرستې به هم د افغانستان سره لیرې شي په اقتصادي برخه کې په اجتماعي برخه کې په نورو سیاسي مسلو کې به د دوی مرستې ډېرې شي دا یو ښه ګام دی موږ ځکه ورته په ښه نظر باندې ګورو او هغه پاتې شوه د عسکرو خبره زه فکر نه کوم چې د ناتو هیوادونه دغه حساسیتونه په نظر کې ونه نیسي حق من دې ته متوجه دي او داسې کوم کار به ترسره نه کړي چې هغې نه خدای نخواسته افغانستان ته ضرر ورسېږي
بله خب منتها در بین مردم افکار مختلف موجود است به طور مثال آقای شیبر عثمان خیل گلمیران عثمان خیل در فیسبوک نوشته میکنه که یگانه دلیل ادامه جنگ در افغانستان کشورهای اسلامی است به نظر من بهتر است که کشورهای اسلامی به جای اعزام نیرو به افغانستان به پروسه ایصال افغانستان کمک نمایند تا بعضی از شنوندگان ما مثل مقصود الله سیفی هم همین موضوع را تایید کردند از او خاطر یک نوع حساسیت به خیال ماست و همچنان نمو بیشتر حتما سیفا مشاره کردن که اگر نفری طبیب می بود سر کل چاره سر کل خود بکنه از او قبیل در تمام جهان اسلام غیر جنگ دیگه چیز ما شما نمی بینیم هم سیف از این برکت از اینا از خیر از اینا جار جنجالا کم خواهد شد زیاد خواهد شد نمیفهم اتمر صرف نظر شما را بگیریم
تشکر مثل که وزیری صاحب اطمینان دادن که نیروهای پاکستانی در اینجا را خواهد بود برای از اینکه ناتو کوشش میکنه که ابو استحقاقای بین کشورها را در نظر بگیره اگه ای تو باشه با خیر مقدم میگیم بله مشکلی است که بسیار خوب ایمی بود که کشورهای عربی در قسمت مذاکره با نیروهای مخالف دولت افغانستان ما را کمک میکردن. شما امروز ببینید که دفتر طالبان در قطر است. داعش از اون طرف از طریق پاکستان داخل افغانستان شد. و یایی که امو بنیادگرای اسلامی که در پاکستان بودن و هستن و تا امروز شما شنیدین در خبرهای خودتان که حافظ سعید از بندیخانه رها شد، از امو به اصطلاح خانه بندی را ساخته شد. این خود از این نشان بده که یک سلسله مسائل است که کشورهای عربی از خود آجنده های دارند و او آجنده هایشان بیشتر بخش دامن زدن به اسلام افراطی است و این یک مفکوری است که در مقابل اندیشه های دموکراتیک و اندیشه های مترقی به نظر خود از اینا میتونه یک بدیل باشه. بر صورتش بهتر است که کشورهای عربی اول برای امو مصیبتی که در خود فلسطین، در خود سوریه، در خود عراق و در خود لیبیا موجود است با او بپردازن بیشتر و بعد از او کمک بکنن به پروسه صلح افغانستان. امی 5-6 سال که دفتر قطر از طریق طالبا در قطر ایجاد شد، خود از یک نبودی است که کشورهای عربی زمینه تماس با طالبان را دارن، زمینه فرستادن پول با طالبان را دارن، زمینه از این را دارن که از طریق تلویزیون الجزیره اینا او پیام های خود نشر بکنن و بالاخره هر نوع امکانات را دولت قطر داره تا بتانه سر طالبان فشار وارد بکنه یا حداقل اونا را وادار بسازه که به پروسه صلح بپیوندن و به مذاکره بیشن. لیکن نشده، نه عربستان سعودی کار کرده، نه امارات متحده عربی کار کرده و نه قطری کار کرده. به نظر ما بهتر می بود که اینا در پروسه صلح کمک بکردن.
البته د سولې په پروسه کې هم اسلامي هیوادونو په تازه کې ځینې ژمنې کړې دي. کډوازه سب په دې برخه کې بستاسو نظر واخلو. البته مخکې تاسو د انډونیزیا تایید وکړه، لیکن په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر دا خبره وکړه چې د افغانستان د سولې پروسه باید راژوندې شي او په دې برخه کې مرستې وشي او اسلامي هیوادونه په دې برخه کې همکاري زیاتې کړي. تاسو دې ته څه نظر ګورئ کټوازه سب محترم؟
بله مننه. زه په ډېر احترام سره په دغه سوال کې زه له وزیر اول زه وزیر صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. زه له وزیر صاحب او له اتمر صاحب سره له دواړو سره ما یو څه نظر اختلاف ده. وزیر صاحب چې خبره وکوله چې که چېرته دلته دغه هر څوک راځي له قطره یا له اماراتو څخه د ناټو په چوکاټ کې ناټو به یې نه پرېږدي چې دلته هغه اوسي. یو ګوره اوس په نړۍ کې وزیر صاحب تر ما ښه پوهېږي چې دغه استخبارات ډېر پیچلي شوي دي او په هغو شکل نه یو شکل باندې د کسان کچیرته راشي دي کولای شي د خپل مطبوع هیوادونو ته هغه د افغانستان ځینې استخباراتي رازونه سي دغه ورسوي. له دې چې هیڅ انکار نشي کېدای دا بل ناټو او د امریکا متحده ایالاتو کچیرته د پاکستان یا خو دوی خبر نه دي. که خبر نه دي نو ته ولې خبر نه دي؟ او که خبر دي چې په پاکستان کې دغه څلوېښت کاله د مخالفینو اډې د مخالفینو روزنځایونه هلته په پاکستان کې وو او تر اوسه دوی په پاکستان باندې دغه نه ده منلی، نو دغه به څرنګه بیا ورباندې ومني چې د اوو یو دوه یا پنځه یا اته کسان دلته په افغانستان کې په استخباراتي عملو کې ککړ وي او هغه دې ورباندې ومني. دوم اتمر صاحب خبرې زه تاییدوم، مګر له هغه سره سره د ما په نظر باندې اوس دغه د عربو پسرلی سي یا هغه پسرلی اوس په خزان باندې بدل شوی ده. عربي هیوادونه هم له افراطیت څخه نور په تنګ باندې راغلي دي او سیاست همیشه د سیاسي جګړه خو بیرته بیا هغه اقتصاد ته ځو. اصلي بنیاد اقتصادي جګړې دي چې په اقتصاد باندې راتاویږي او دلته د سعودي عرب او د ایران د اسلامي رابریت خبرې هم سره روانې دي. نو سعودي عرب اوس دا وروستیو کې چې په سعودي عرب کې کومې پیښې رامنځته شوې دي رامنځته کېږي د دوی دیني کینه زه ورته لمن یم چې د سعودي عرب په سیاست کې به یو بنسټیز بدلون راسي او که دغه بدلون راسي دغه به طبیعي خبره ده چې د افغانستان په ګټه باندې بوي همدا ډول د امارات او د نورو یوادو چې د افغانستان په سوله کې ځکه چې وسو دوی په دې باندې پوسو یعنی تر اوسه پورې د شک نسته چې پراتیت له دغه یوادو خپرېده مګر هغه اوس په دې باندې پوسو چې دغه د پراتیت پکې هغه د مدینه منورې ته ورسېدلی شي د ټولو مسلمانانو هغه مقدس ځایونه چې د مکه معظمه او مدینه منوره دغه د پراتیت له لاسه هغوی هم اوس په ځان باندې پوسوي دي عربي او امارات اوس
به هر حال بازم کتوازی سب برتان نوبت میرسه وزیری سب چی فکر میکنن به بیانات آقای کتوازی چی گفتنی دارن؟
از کتوازی سب زما مشروع که زور تا سلامونه وران بکنم کدوی متوازی شوی ما اویلی چی به ناتو غری هوادونه با ای حساسیتونو تا متوازی وی لومړی به هغوی داسې کار نه کوي چې په هغې عسکرو کې پاکستاني یا هندي عسکر وي زه کاملا په دې عقیده لرم چې هغوی دې حساسیتونو ته متوجه دي او دا کار نه کوي او که بلان هغه داسې کوم کار وشي یو یا دوه درې نفره په دې کې وي هغه به هم هغه تنظیم شوي خلک وي چې ناتو غړي هیوادونه به د هغوی نه کاملا مطمئن وي اول خو دا په قطعي صورت سره وایم چې داسې کار به نه کېږي دویمه خبره دا ده چې د افغانستان هیواد ورځ په ورځ د عربي هیوادونو سره د اسلامي هیوادونو سره اړیکې ډېرې کلکې کېږي ډېرې نږدې کېږي تاسو وګورئ چې د سعودي عربستان سره زموږ اړیکې د بل هر وخت نه ډېرې نږدې شوي دي او ډېر موږ ورسره ډېرو مسلو باندې خبرې کوو او ګډ دریز لرو د ټولو مسایلو په هکله باندې د منطقې د سیمې د مسایلو په هکله باندې د افغانستان دولت حتی زموږ وسلوال پوځ د سعودي عربستان د مقاماتو سره اړیکې لري تګ و راتګ موږ کوو سره په ډېرو خبرو باندې سره مشورې کوو په همدې توګه د قطر او د اماراتو سره زموږ ښاغلی ډاکټر صاحب د جمهور رئیس د افغانستان عربي هیوادونو ته څومره سفرونه وکړه دا ټول د دې ښکارندوی دي چې زموږ اړیکې ورځ تر ورځ هغوی سره ښه کېږي موږ باید پرې نه ږدو چې اسلامي هیوادونه یا عربي هیوادونه د بل په غېږ کې ورولي دي او د بل سره مرستې وکړي او د افغانستان سره یې ونه کړي په دغه څومره کالونو کې هغوی یوازې د پاکستان سره مرستې کولې پاکستان کې هغه ډلو ټپلو سره یې مرستې کولې زمونږ د هیواد اړیکې د هغوی سره ډېرې کمزورې وې مګر څومره چې ما ته معلومه ده دغه اړیکې ډېرې تقویه شوي دي قوي شوي دي ورځ تر بلې نور هم قوي کېږي او دې ته موږ انکشاف ورکوو نو هر څومره چې عربي هیوادونه زمونږ سره نږدې کېږي دا زمونږ په ګټه دي او په افغانستان کې د سولې لپاره دا ډېر ګټور تمامېږي
خب به هر حال وزیر محترم اگر در صفوف ناتو اگر کسی مسلمان باشه یا کافر اگر بیایه اونا اونمون پرنسیپایی که ناتو داره او را تعقیب میکنه منتها اینجا در این وقتا بعض اساسیت های دیگه هم موجود است یعنی خود در بین خود ناتو هم بعض افراد مثلا ستون و پنجم یا نفوذ کرده میتونه نمیتونه اونا اگر به اون مقصد در بین از اون افراد باشه که با استخبارات دیگه کار کنه یک مثال لمده از این هفته گذشته افتاد که در مطبوعات اوقای انعکاس نکرد ما تعقیب کردیم اون موضوعی است که ناتو یک تطبیقات داشت با دو تطبیقات عساکر ناتو هم کسایی که مسئولیت داشتن اونا دشمن گفته عکس اتاتورک مانده بودن در حال که ناتو خود ترکیه عضو ناتو است و او را هیچ کس خبر هم ندادن منتها خود ترکا که خبرش دادن پروتست کردن بعد از او اونا معذرت خواستن خود رئیس ناتو اینا بسیار زیاد معذرت خواستن حال این هم افراد اگر در قطار عسکر خارجی و دیگر ها باشه که یعنی فروخته شده باشن به دیگر نیروها و دشمن ها اینا اگر نفوذ کنه جلو از این چیزا رو چطور میگیرن منتها نتایجی که در افغانستان میبینیم 15 16 سال نتیجه مثبت نیست روز به روز این نیم افغانستان میگن از کنترل خارج شده چی گفتنی دارین وزیری صاحب
شما ما پیشتر بر شما گفتم که اگر فرضیه را جور کنیم این به نظر ما پیش از وقت است که ما فرضیه را جور کنیم که اگر این طور شوه یا این طور شوه یا این طور شوه ما به یاد که راستیم اول این کار را ناتو نمیکنن چه کسانی را که اساسیتا را تولید میکنه اونا را اونا اجازه بتن به افغانستان اول این کار ما به صورت قطعی به این فکر هستم که ناتو این کار را نمیکنن دوم اگر این کار کردن افغانستان حق دارن امرایشان گپ بزنن، حکومت افغانستان، دولت افغانستان حق دارن امرایشان گپ بزنن و او را مانی شون، او را میتونن که به نظر خود بتن و یا در موردش مداخله کنه. و سیومی که ما پیشتر گفتم که هر قدر که با امانی که عربی ما روابط ما خوبتر و نزدیکتر میشه این به نفع افغانستان است. این که قطر اگر در امروز در قسمت ناتو یا مثلا نظامی کمک میکنن، تبا اونا اینجا دخیل میشن به این مسئله افغانستان، اونا در قسمت اقتصاد، در قسمت سیاست، در همه موارد اینا کمک خواهد کردن. مثل که دوستی ما گفتن که اونا مذاکرات با پیش ببرن و در قسمت سیاسی مخالفین تشویق کنن که با صلح بیاین. اینا اگر به این راستا کار شروع کردن در سیاست ممکن اینا مداخله کنن، به اقتصاد کمک کنن و از هر مملکت که و مالک عربی و مالک اسلامی کنه افغانستان.
تشکر وزیر سید. بله تشکر. خب اطمس محترم، شما به عنوان متخصص سیاسی و نظامی شما چی فکر میکنین؟ منتها هر چی قدر مملکت زیاد شوه اما قدر مشکلات زیاد میشه، برای از اینکه خود امی قطر و ممالک مسلمان دیگه هم در بین خدا و نصیب دی وقتا جنجال داشتن، میدان های هوایی را مچم بسته کردن روی قطر و در بین خود جور نمین، اینجا در افغانستان که آمدن چی خواهد کردن؟ یعنی به مشکل ما باز مشکل زیاد خواهد شد یا کم خواهد شد؟ چی میگین اتمسه؟
مشکل افغانستان اینمی است که ما زمینه رقابت های کشورهای منطقه را و بخصوصا کشورهای بزرگ در کشور خود مساعد میسازیم. ما هر نوکوبه که در حالتی هستیم که خیر بقدم بکنیم بپذیریم، ولی اگر ای بر رقابت های منطقوی میره، حضور عربستان سعودی در افغانستان یک مشکل دیگر رو ایجاد میکنه.
البته عربستان ندی بیلی چه پاوزین راستوی
خب مثلا
قطر و امارات
متحده عرب تقریبا دغسی و شایده چاغوی هم په دغه رقابتونو کې شامل دي. مثلا سعودي عربستان او د قطر هیواد دواړه هیوادونه په تیر څو ورځو کې په تیر څو میاشتو کې ډېر مشکلات درلودل، حتی ویزې بندې کړي، تګ راتګ د دوی په منځ کې ونشو. په هر صورت که زمونږ هیواد د رقابتونو ډګر ګرځي، دا د افغانانو په تاوان دی. او که څوک موږ سره مرسته کوي او هغه بې شایبه مرسته کوي، موږ باید دغه مرستې وګورو، دا وارزو چې دولت یا امنیتي ځواکونه زمونږ دا باید مطالعه کړي، وګوري چې دوی په کوم شرایطو کې موږ ته سرتیری رالیږي او د دې سرتیرو راتګ موږ ته څه مرسته کولی شي، کوم مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستی شي، څومره دوی سره مرسته کیږي. زمونږ د انکشاف برخه کې دغه هیوادونه د لطفا کوبک وکړي، زمونږ د زیربناګانو د جوړولو په برخه کې، زمونږ په انکشافي پروژو کې، زمونږ په سړکونو کې، زمونږ په معدنو کې، زمونږ په نورو زیربناګانو کې باید دوی سرمایه ګذاري وکړي. دا ډېر مهمه خبره ده. او همدغسې د صلحې په پروسې کې، په مذاکراتو کې، یا مثلا
البته لکه څرنګه چې او بخښي اتمر صاحب، لکه څرنګه چې وزیري صاحب مخکې اشاره وکړه، که چېرته د دغو هیوادونو پوځیان راشي نو له دوی سره به ارتباط نور هم عمیق شي او کیدای شي چې په نورو برخو کې هم له افغانانو سره د دوی مرستې وکړي. خو دلته یوه بله موضوع چې د یادولو وړ ده، یو شمېر کسان په افغانستان کې دا تشویش لري که چېرته عربي هیوادونه افغانستان کې خپل حضور پیاوړی کړي نو ممکن ایران متاثر شي او یا ایران ته اندېښنه پیدا شي چې په افغانستان کې د عربانو حضور زیات شي. کټوازه سم محترم بله او بخشه اتمر سم کټوازه سم محترم
زما
بله مهرباني اتمر سم
افغانم یو جمله
بله
زما هدف هم دغه وکړه چې دغه هیوادون افغانستان ته سرتیری را لیږي، ایران خود په خود تحریکی ګوتلته وسیکاک پیدا کیږي.
بله کټوازه سم محترم، په همدې برخه کې کساس نظر واخلو. البته یو یادونه وکم، کله قطر پوځان افغانستان ته راشي، قطر په فارس خلیج کې هغه عربي هیواد چې له ایران سره ډیر نږدې روابط لري.
بله بله، اول خو کدی قطر پوزونه راځي، د قطر او ایران روابط سره نږدې دي، اړیکې سره لري. دا شنه دي لکه د قطر او د سعودي عرب او د ایران بکنه غواړم، د ایران ایواز اصل د غنور واړی وادونه چې دا به بشارګان خو ورسره خسته دي کنه رقابت خو په بنیادی ډول باندې دي ایران او د سعودي عرب ده او بیا رقابت په سخې بنیادی مفتاغ ورتاغ کوو هغه خو موږ له باسه نه یوتل اصلي مسله خو دغه دی دوی خپل مذهبي هغه هم د سنی او د شیعه اوس په اقتصادي لحاظ باندې په هر صورت باندې ایران به ضرور حساس کیږي مګر ایران اوس ده حساس ایران چې له څومره مخالفت چې دی له عربانو سره لري له امریکایانو سره دی امریکایانو په موجودیت باندې ایران چې د امریکایانو په موجودیت باندې مساس ده ایران اوس هم قرار نه دی کېنسته د افغانستان په مسایلو کې دا چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې دغه د دښمنۍ ډېرې ځان ته پیدا کړي او ټول ګاونډي هېوادونه د ځان دښمن وګرځوي هغه بېله خبره ده که نه دلته اوس مخکاره ثبوتونه اسناد موجود دي خبر یم د مخ خلک په ایران کې دي سیال ته په ایران کې د افغانستان مخالفینو ته روزنه ورکیږي سلاوي ورکیږي پیسې ورکیږي او لږ ځای را لګل کیږي په افغانستان لویدیز افغانستان د مثلا فراه او نیمروز او تر ایرات او تر میلمند پورې دغه سیمو ته را لګل کیږي د ایران موسم اساس د ایران کوسم قدرت ورسیږي زه فکر نه کوم چې دای دی بل د ایران دومره غدلته داده س ایران نه یوازې چې دلته ایران په افغانستان کې مثلا فوجي مداخلت کوي مداخله کوي ایران زه خو یو عام وګړي پیسې باندې خبرې کوم ایران دلته په افغانستان کې هڅې پیل کړې دي دغه هڅې کوي چې هغه په افغانستان کې زبانی او مذهبي اختلافات او تلمن ووږي تر څو پر خپل هغه دلته
کتول شي به موضوع هغه د خپل شی یو موضوع جداګانه است روی از هم یو وخت دغه صحبت وکړو مونته د اینجا کتوازی سه محترم آقای اتمر آقای وزیری غیر از ایران روسیا هم میگن طالبای خود داره و حتی از دوربینای مچم شبانه استفاده میکنن از این قبیل مسائل و برای لاوی از او مثل ایران خود سعودی عربستان هم یک بخشی از طالبا را تمویل میکنه فکر میکنه متر بسیار ادعا زیاد است از او خاطر یا مو جنگ های نیابتی خود بس کنن بهتر نیست از این که عسکر روان کنن اتمن سپ یک جنبندی خوب کنیم استاستا به این نتیجه برسیم که خود سعودی هم چندان در پست پاک نیست در مورد طالبا سیب
یقینا موافق هستم با شما ببینین روسیه به خاطر از اینکه از تحولاتی که در منطقه با حکومت پاینده دور نمانه رابطه خود با طالب نزدیک ساخته و از نیروی الجاری طالب میخواهد که استفاده بکنه یقینا که اینا سلام در اختیارشان قرار میتن و امکانات بسیار زیاد است که پول هم برشان بتن بخاطر از این که اگر مسئله داعش در سمت شمال اوج بگیره اینا بتانن یک بفرزون یا نقطه یا یک ساحه آهل پیدا بکنن بین آسیای بیاره و بین داعشی ها و به این ترتیب ایرانی ها هم که امروز مثل که کتوازی صاحب گفت که کمک میکنن و واقعا هم کمک میکنن به گروه طالبا در قسمت مین و سلا و دیگه اگه پاک شواهدش در مطبوعات آمده او هم از ترس ظهور داعش در مناطق برزی است مثلا مخصوصا در غور و در فاریاب و دهی براتق و ایرانی ها از احراست دارن که نشود که شبکه های داعش داخل خاک ایران شوند و امنیت ایران را تهدید بکنند چنانچه چند وقت پیش ابتر یک چیزی را با در ایران شاهد بدیم که به نام داعش عملیات های اونجا صورت گرفت پس گپ اساسی اینجاست که کشورهای که ایران علاقه دارن که کمک بکنن افغانها را بهتری خواهد بود که از امریکا گرفته تا روسیه، چین، پاکستان، هند و همه کشورهای منطقه به اجماع برسن که هر کس منافع خود مسئول داشته باشه و افغانستان تبدیل شد به مرکز تجارتی و تلاقی تجارت و به اصطلاح یا امو محراق تمدن ها که تباب منطقه امو به اصطلاح منافع خود در افغانستان ببینن به نظر من یه بهترین راه خواهد بود که با بتانیم اگه به او برسیم
بله
مننه
وزیری صاحبم بله. وزیری محترم شما چه فکر میکنین در جهان اسلام جار جنجالا را میبینین سیبه، اگر اینا قدر صحیح طبیب میبودن چاره خود باید میکردن، اینا آمدن از یا تا چی حد سیب باعث از این خواد شد که جنجالا زیاد شود یا برعکس به نظر شما کم شود و یکی هم یا مو جنگای نیابتی خود بس بکنن، همون طرفدارای خود اصلاح نتن یا وار تشویق نکنن، وار تشویق برعکس بسل باید بکنن دیگه. بعضی از روشنفکرای جهان به این فکر هستن، میگن در یک مملکت اگر روشنفکرای وطن دوست و رهبرای وطن دوست باشه در اونجا مسائل خود به خود حل میشه. جنبندی شما رو بگیریم سیب،
شما میدونید ما پیشترم گفتم که مشکل دولت افغانستان و حکومت افغانستان و قوه مسئله افغانستان همی بود و مسئله متمادی که ما روابط ما با جهان اسلام با ممالک عربی بسیار ضعیف بود. ما ایر اعتراف میکنم که کاملا در این مسئله ما ضعیف بودیم، مگر حالی که ما با سو عربستان سعودی و با ممالک عربی ارتباط قائم میکنیم یا با اونا ارتباط نزدیک میسازیم، ما فکر میکنم که این بنافع افغانستان است و به این ما یک مملکت اسلامی است که هر قدر ما روابط خود را با اونا داشته باشیم این بنافع افغانستان است. مگر تنها مسئله ایست که ما چطور بتانیم که از این روابط استفاده درست کرده بتانیم. این همه علی روابطی را که ما با سعودی یا وزارت دفاع افغانستان با سعودی تأسیس کردن، ما فکر میکنیم تا جایی که ما در جریان هستم قطعا با نقطه افغانستان نیست و اونا میتونن که در مورد صلح و در دیگه موارد خصوصا در موارد اقتصادی با ما کمک کنن با همی طرف با همی شکل با مالیت دیگه عربی. ما خود با اندازه ای که با ما معلومات هستی با نقطه افغانستان نیست با فایده افغانستان هست.
مننه وزیری صاحب، د دې لپاره چې د خبرونې ورسوی ته رسیدلی او کټوازه صاحب کستاسو یو نظر واخلو. البته دلته یو موضوع ډیره مهمه ده، مثلا که چیرته څوک دا وایي چې له امارات سره روابط بهتر کړو ایران به خپه شي، او که ایران چابهار د افغانستان په واک کې ورکی پاکستان به خپه شي، او که ترکمنستان د ګازو پایپ لاین د افغانستان له لارې تیروي ایران به خپه شي ځکه چې ګاز نشي خرڅولی. که چیرته دغه رقم مسایلو ته ګورو، فکر نه کوي چې دغه منطقوي اجماع افغانستان نشي رامنځته کولی؟
بله، که چیرته دغه موږ سیمه چې د دادی موږ منطقه په نړۍ کې یو دموږ منطقه نه ده، زیاتې سیمې دغسې دي چې ګټې هم سره تړلي دي، زیانونه هم سره تړلي دي. نو که چیرته هر هیواد یوازې خپلې ګټې په نظر کې ونیسي، بیا هغسې نشي کېدای. مثلا افغانستان دا د څلور لارې کې واقع ده، افغانستان دغه مسؤلیت لري چې د ترانزیت له لارې ترانزیت لار د دوه هیوادونو لپاره سهولتونه برابر کړي، دا د افغانستان مسؤلیت دی سهولتونه ورته برابر کړي. طبیعي خبره ده د ګاز یا د تیل چې له تاجکستان یا له ترکمنستان څخه پاکستان یا جنوبي اسیا ته نورو هیوادونو ته هند ته ځي، دا نورو هیوادونو ته، دلته د افغانستان دغه مسؤلیت دغه ورته برابر کړي چې له هغو هیوادو سره ښه اړیکې ولري. او نور هیوادونه هم هغه دي اوس د دوی خپلمنځي شخړې چې دي، موږ د دوی په شخړو کې افغانستان یو مستقل سیاست باید ولري او لري، او موږ لې چا سره هم موږ دوی خپلمنځي اختلافونه دي، هندو دي پاکستان موږ خپلمنځي اختلاف ته موږ کوم کار نه پکې لرو. د کشمیر مسله ده، خدای دې وکړي سبا ته د حل کې سره کینی خبر حال سي موضوع حال سي، موږ به ډیر خوشاله یو. په همدې شکل باندې د عربي وادو او د ایران او خپلمنځ کې د عربي وادو یو مسلې ته چې مثلا ډیر اساسي ده چې وزیري صاحب اشاره ورته وکړه چې غلط فهمي نه وي سوي، زه خپله باندې د دې لپاره چې د افغانستان ټولنه یو سنتي مذهبي ټولنه ده، له نورې نړۍ سره اړیکې په هر صورت باندې دا له عربي نړۍ سره چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، له دغو سره دغه د افغانستان اړیکې په خلکو باندې ډیر ښه تاثیر اچوي. او ولې موږ له دوی سره تر اوسه پورې نه وو اړیکې نه وې ښې، دا هم بیا ځانته یو بحث کوي ونیول سی اغم جنې اغم موږ د افغانستان د حکومت خپل خلاوی وي چې موږ ونس وای کولای په دومره وګد موده کې موږ له غو سره د موږ اړیکې ټینګیږي.
آقای شیبر،
ام یک جنبندی رقمی که فکایی ملا نجدین واری شد، نظر به بعض روایت ها اساکر مسلمان خوب کار است و نظر به بعض روایت ها خوب نیست. به هر حال به همین نتیجه رسیدیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه، محترم آقای محمد اساق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، توران جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی، بسیار زیاد تشکر از همکاریتان، از اشتراکتان به برنامه و همچنان از کسایی که در تهیه و نشر از این برنامه با ما همکاری کردن آقایان ابراهیم هارون، وایس کاکر، امان الله امیرزای، دیگه آقای طاهر روشان و کسایی که در کابل هستن، عبیدالله عبید و رامین کاکل. از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سرشار ها، سرشار ها.